مشال ریډیو ته غوږی است په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په دیو سطح خبرونه کې د کوربه په سرکلی کوم. د خبرونې په اوږدو کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته اونیز پروګرام تړون هم وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له فرخنده اسد څخه واورو.
په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته یو سلسلور د ماشالله منصوبه جوړونکي پوځي چارواکي وژل شوي دي او په سوونو نور نیول شوي دي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوال باید خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره فارمونه جمع کړي، او په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانۍ اداکاره کندیل بلوچ وژل شوې ده. د خبرونو تفصیل: په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامې دو وروسته وزیر اعظم بینالی یلدریم نن ویلي د تیر شپې د نخوتو وروسته په دغه هیواد کې یو سل یو شپېته کسان وژل شوي دي او د څوارلسو سو زیات ژوبل دي. هغه وایي د 2000 او 800 زیات هغه پوځیان هم نیول شوي دي چې د مارشل لا دغه منصوبه جوړه کړې وه. له دې وړاندې نن د پوځ نگران مشر امید دندار میډیا ته ویلي د مارشل لا مرسته کوونکي یو سل څلور باغي عسکر وژل شوي دي. په انکارا کې یوې خبري غونډې ته جنرال دندار وویل د کودتا د هڅو وروسته په تاوتریخوالي کې لس کم سل کسان وژل شوي دي، چې پکې یو سل ویخت پولیس چارواکي او و سل ویخت عام کسان شامل وو. هغه وایي ځینې حکومتي مرسته کوونکي پوځي افسران لا هم د باغي عسکرو لخوا په نامعلومه ځایونو کې بندي دي. بلخوا ولسمشر رجب طیب اردوان د استنبول په هوایي ډګر له راغونډ شو خلکو سره د خبرو پر وخت وویل چې د کودتا ملاتړو ته به سخته سزا ورکوي. دا د ترکی په پوځ کې ډېر لږ کسان دي. په ترکی کې حکمران ګوند شته چې خلکو منتخب کړی، یا ولسمشر دی چې ولس منتخب کړی دی، او موږ به تر اخر پورې خپل کار سرته رسوو او خپل هیواد به د حمله کوونکو ته کله هم نه پرېږدو. د ترکی وزیر اعظم بینالی یلدریم نن د پارلمان ایمرجنسی غونډه هم رابللې ده چې په امنیتي حالاتو به بحث کوي. وزیر اعظم دا هم ویلي د کودتا پلان جوړونکي جنرال هم وژل شوی دی. په دغه هیواد کې د سرکاري خبري ادارو خبرونې بندې شوې وې چې نن زیاتره بیا خپل پروګرامونه پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې مېشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکړل شوي فارمونه جمع نه کړل، نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت به نه ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی نن مشال ریډیو ته وویل کډوالو ته د جرګې د لارې فارمونه لیږل شوي وو، خو یوازې 1500 کسانو دغه فارمونه ډک کړي او دوی ته یې لیږلي دي.
فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په هماغه طریقه باندې فل کړي چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فل کیږي. او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شانتي وکړئ چې کوم ترانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړي راوستو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي. او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره کوم لایف سټاک چې کوم دی ګډ راځو، خو شیزونه موږ ته راځي چې څومره دي تاسو سره چې هغه لپاره موږ انتظامات وکړو.
کامران اپریدی زیاته کړه د کډوالو له مشرانو سره به د روانې میاشتې په 25مه نیټه جرګه هم کوي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانۍ اداکاره او ماډله کندیل بلوچ وژل شوې ده. پولیس وایي هغه په ملتان کې خپل ورور وژلې ده. پولیس چارواکي دا هم وایي هغه بیګا د شپې 3 بجې د تشدد وروسته وژل شوې او زیاتوي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي. د کندیل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم و. هغې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې وي چې په پاکستان کې د سختریزو غوسه راپارولې وه. نوموړی پر یو شخصي ټلویژن کې د خبرو پر وخت ځان لپاره د امنیت غوښتنه هم کړې وه. د پاکستاني رسنیو تر مخه هغې د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو امنیتي ادارو ته په لیږلي خط کې ویلي وو چې په ټلیفون ورته ګواښونه کیږي او ژوند یې په خطر کې دی. د اورګزو پولیس کلب د اورګزو پریس کلب جنرال سیکرټری او خبریال خان زمان د 13 ساعتونو زیات وخت وشو چې د هنګو خار نه بيدرکه شوې دي. د خبره د اورګزو پریس کلب مشر او خبریال صالح الدین نن مشال ریډیو ته کړی ده. صالح الدین وویل هغه د جمعې په ورځ شاوخوا 11 بجې له دفتره د تلو وروسته لا درکه شوې دي او زیاتوي د هنګو په سیټي تانه کې د نوموړي خبریال د لا درکې ریپورت هم جمع کړی دی. د افغانستان پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبرې کوي. دا غونډه د روانې نهه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اسلامي دولت وسطوالي ډلې نن د ټولنیزو رسنیو له لارې د فرانس د نیس ښار د حملې ذمهواري منلې ده. بلخوا په فرانس کې له نن نه د نیس ښار د حملې وروسته درې ورځنی سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخېجوله او 40 کسان یې ووژل. فرانسوي چارواکي وایي د جولای د 14 پر شپه خلک د سمندرګي غاړې ته د فرانس انقلاب په مناسبت د اورلوبو نندارې ته روان وو چې د اورلوبو د نندارې نه روان وو چې دغه پیښه وشوه. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به د امنیتي سلاحکارو سره هم ویني څوک چې د دغه حملې وروستو پلټنې کوي. دغه حمله کوونکی یو 30 کلن محمد الهویج بهلال نومېده چې وروستو د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. په تیرو 19 میاشتو کې دا په فرانس کې پولیسي خلکو د بریدونو درېیمه پیښه ده. په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې پکې 40 کسان وژل شوي تر 200 زیات ژوبل شوي دي وغندله او ټینګار یې وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري ساتي. ولسمشر باراک اوباما همداراز د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي مبارزو کې د مسلمانانو ضد نظر استعمالولو باندې هم سخت تنقید وکړ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه تاسو ته فرخنده اسد وړاندې کول. د ترکی چارواکي وایي د کودتا هڅه ناکامه کړې ده خو هلته په لسګونه کسان وژل شوی دي. د ترکی پر حالاتو نظر لرونکي وایي د ولسمشر اردغان له تګلارو خلک نه خوشاله.
پدې د روسو کانو کې د اردوغان حکومت پالیسي چې د ترکی فوج یا د ترکی کوډیوسو سپایي خوشاله نه دي.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي خوست تللي کډوال باید د راستنېدو لپاره د دوی لخوا ورکړل سوي فارمونه ډک کړي.
اوس پورې تقریبا موږ ته 1500 فارمونه رسېدلي دي. د روسي ډاټا چې موږ هغه شو په افغانستان کې 2000 کړي دي. اوس پورې بقایا موږ ته فارمونه رسېدلي نه شو.
او که د خبرونه تر پای را سره واست نو په 19 پروګرام تړون کې بعد د جنوبي وزیرستان په اړه معلومات واوري.
جنوبی وزیرستان یو ډېر غټ علاقه ده. په ټولو ایجنسیو کې مخه سره ستر ایجنسی دغه ده. په جنوبی وزیرستان کې درې غټې غټې قبیلې دي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوس رزو د خبرونې د سر موضوع ته. د ترکی وزیر اعظم ویلي چې په بیگانه کودتا کې 116 کسان وژل شوی دي او تر 1000 څخه زیات پکې ژوبل شوی دي. د نوموړي په خبره د کودتا په تور یې 2800 څخه زیات پوځیان نیول دي. بیگا د ترکی په پوځ کې یوې ډلې هڅه کوله چې د ولسمشر اردغان حکومت ړنګ کړي او پوځي کودتا وکړي. ګولایاز په دې اړه نور حال راکوي.
په ترکیه کې د بیګانی ناکامه فوزی کودتا وروسته امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی چې پکې یو شمیر کسان وژل شوي او تر زرو زیات ژوبل شوي دي. که څه هم په هغه هیواد کې د فوزی کودتا وروسته حالات مستحکم شوي، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان په ټویټر پاڼه خپلو پلویانو ته ویلي دي چې په سړکونو اوسي چې د کودتا هڅو مخه ونیسي. د ترکی هابر ترک ټلویزیون د وزیر اعظم بن یالی یلدرم وینا خپره کړې چې د نوموړي په خبره بیګانی فوزی کودتا کې 116 کسان وژل شوي او 1400 ژوبل شوي دي. دوی ویل چې 2809 بغاوت کوونکي فوزیان یې نیولې دي. د ترکیې وزیر اعظم دا هم ویل چې فوزی کودتا هڅه د ترکیې په جمهوریت تور داغ دی. د دې نه وړاندې چارواکو ویلي وو چې 15 فوزی جنرالان او 9 کرنلان یې د اردغان حکومت د رانسکورولو په تور له خپلو عهدو لري کړي دي. د دې نه وړاندې د فوج نگران مشر د مرګ ژوبلې په اړه مختلف شمیری ورکړی وی. په انقره کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال د فوج نگران مشر جنرال امید دوندار ویلی وو چې یو سلسلور بغاوت کوونکې فوجیان وژل شوي. د دې ترڅنګ نوي کسان چې پکې یو سلویخت پولیس افسران او اووه سلویخت ملکی وګړي شامل دي وژل شوي دي. د ولسمشر دفتر نن سهار وختي په یو بیان کې ویلي چې فوج کې دننه یوې ډلې کوشش کو چې جمهوري حکومت را نسکوټ کړي. بلخوا د ترکیې وزیر اعظم نن د پارلمان هنګامي غونډه هم رابللې ده. د جوې په شپه د سرکاري ټلویزیون له لارې د مارشالله او ګرزبندیز اعلان وشو چې وروستو د سی این این ټلویزیون په ترکیې بڼه د رجب طیب اردغان ویډیویي پیغام خپور شو چې پکې نوموړي پر خلکو غږ وکړو چې په سړکونو، څلور لارو او هوایي ډګرونو راټول شي. د پیغام له خپرېدو سره سم په مختلفو ښارونو کې خلک لارو ته راووتل. نوموړي د استنبول په اتاترک هوایي میدان کې خپل ملاتړو ته وویل چې د کوتدا هڅه کوونکو فوجیانو ته به سخته سزا ورکړي. هغه هم دا راز ویل چې فوج به له غدارانو پاکوي. دا د ترکیې په فوج کې یو اقلیت دی. په ترکیه کې واکمن ګوند د خلکو د رایو له لارې په اقتدار کې راغلي. د هیواد یو ولسمشر د خلکو د رایو له لارې ټاکل شوی. که خدای غواړي نو خپل کار او فرض به سرته رسوم او موږ خپل هیواد اشغالګرو ته نه پرېږدو. بلخوا په نړۍ کې یو شمېر مشرانو په ترکیې کې ناکامه فوسی کوتتا غندلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ټولو ګوندونو غږ کړی چې د ترکیې سیاسي حکومت ملاتړ وکړي. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر خپل ترکیې سیال سره ټلیفوني خبرې کړي او ورته د پوره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اخوا د اروپایي ټولنې مشرانو، د جرمني چانسلري او د ناټو مشر هم د ترکیې د جمهوري حکومت د ملاتړ اعلان کړی دی.
د حکومت پر ضد د کودتا د ناکامه سوي هڅې په اړه معلومات واوریدل. زموږ همکار ګلایاز د ترکیې په انقره پوهنتون کې د ترهګرۍ ضد جګړې کې لوړې زده کړې ترلاسه کوونکي شهریار خان سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې څه پوښتلي چې په ترکیې کې د پوځي کودتا وجوهات څه کېدای سي. نوموړي په ځواب کې وایي
ترکی پر تیرو څو کالو کې د اردوان حکومت پالیسۍ چې خاص کر مداخلت تعلق خراب شو اسرائیل سره د ریډ فوج ډېرې اړیکې دي. ټول عمر ډېرې اړیکې پاتې شوې. هغوی سره اړیکې ډېرې خرابې شوې. نو اردوان په میډیا کې هم، په مغربي میډیا کې هم، د هغه ډېر منفي د خلاف پروپاګاندا کېدله او هغه د ډیکټیټر په طور باندې هغوی پیش کړل. خو دا اوس چې کوم کودتا شوې، یو کوشش شوې، یو هڅه شوې ده، ویدی زیادتر آغا کسان شامل دی کم چه ترکی که ازیت جماعتیان وی او آغا در فتولا دلین
شهریار خان، تاسو خو دا ډیر تفصیل سره خبره وکړله، خو ستاسو په دغه معنی دننه په ترکی کې دننه هم سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه د دې ملاتړ کوي او کنه؟
خدای شي په دې مهم سوال دی. دته چې په ماضي کې دا وی چې کوم د ترکی او خلق پارټي چې کوم دا هغه همیشه د فوج مرسته کوله، هغه یو غټه پولیسي پارټي ده، هغه تاثر پارټي پاتې شوې ده، ڈیموکریسی سر وجہ اسلامی جماعتی گروپ سے اور کوشش نہیں بنو نقصانات او دا چې د امنیت د سیستم یې لیټ هاف پارټي چې د امنیت خلکو ته تاسو بارو یا هویل په حاصل حالای کې چې اردوان پاتې ته د دې زیات اختلافات دي او خلک دایي د دې غواړي چې ارمی راشي.
شهریار، یو بل پوښتنه، که موږ د سیمې هغه ته وګورو، سیاست ته وګورو، تاسې د ترهګرۍ ضد چې کوم نړیواله جګړه ده په هغې کې تاسې پی ایچ ډی کړې ده، نو تاسې څنګه ګوري دې په تناظر کې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد منځني ختیځ کې چې کوم عملیات روان دي، یا شام کې دي، یا په عراق کې دي، او نو د هغې پر ضد چې کوم
نو په هغه معنی به دا فوزی چکم ترکی چکم دا ناکام بغاوت شوه دی. آیا دا به اثر ولري وکنه
په هغه باندې د دوان د فاطم موقف چې زمين اړر واځي دی او هغه البته خپل مداخلت بسي او جاری بساتي. البته دا ضرور ده چې دا فوج او خاص کر فوج کې یو ډېر ټاکس پیداس باندې هغه فوج دا نه غواړي منظمی خطیب کے اور داعش خلاف یا قسم الگ مداخلت دوسری فوج جگہ پہ حق کے لگے اگوی اس کو ذاتی حالات جو شیل چھے اس کو باغوا غیبتا کی پمن کی ریزیات محاجر راگری بھی تو اسی در نئی اوکی سکشن گر رہے اور در نئی کانفیکٹ تو کیوں اس لوگ سرا تو دوسری در نئی انیشی راہ درے
تاسو مشال ریډیو ته غوښیسته د ایف پی خبری اژانس لیکي چې د جمعې په ورځ د ترکی ولسمشر اردوغان پر مذهبي عالم فتح الله ګولن تور لګول دی چې په دغه هیواد کې د پوځي کودتا د هڅې تر شا د هغه د غورزنګ لاسو. بلخوا د ګولن غورزنګ غړو دا تورونه رد کړی دی. په دې اړه تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری اژانس لیکي د ترکی ولسمشر طیب رجب اردوغان پر مذهبي عالم فتح الله ګولن تور لګولی چې نوموړي په د هیواد کې د پوځي کودتا د حاصل لپاره حالات برابر کړي وو. فتح الله ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې اوسیږي د جمعې پر ورځ پرې د ترکی ولسمشر اردوغان د کودتا تر شا د لاس لرلو تور لګاو. د فتح الله تحریک د کودتا تر شا د لاس لرلو تور نارت کړي او په یو بیان کې ویلي دي چې یاد غورځنګ له جمهوریت سره ژمن دی او د هر قسمه پوځي مداخلت مخالفت کوي. اشانس لیکي پنځه یا کلن فتح الله ګولن په یو وخت کې د ولسمشر اردوغان نږدې اتحادي وو. خو لاغرستو د دواړو ترمنځ اختلافات پیدا شول چې ولسمشر اردوغان د ترکی په ټولنه کې د ګولن غورزنګ موجودګۍ ته د شک په سترګه کتل شروع کړ. په ترکی کې د فتح الله ګولن پر ضد د یوې مقدمې نه وړاندې نوموړی په 1999 کال کې امریکا ته کډه شوی وو. فتح الله ګولن امریکا ته د ورتللو وروستو د مرکو نه انکار کړی او ډېر لږ ښکاره شوی دی. اشانس لیکي په دې وروستیو کې ولسمشر اردوغان د مختلفو کارروایانو لړۍ پیل کړي. د لوړپوړو قومندانانو په ګډون یې په سلګونه پوځي چارواکي له دندو لرې کړي او د فتح الله ګولن تر غورزنګ لاندې کارکوونکي د حسمت په نامه سکولونه تړلې دي. د دې ترڅنګ ولسمشر اردوغان د ورځپاڼو پر ضد هم له دې بجې کارروایانې کړي چې نوموړي پرې له ګولن غورزنګ سره د همدردۍ شک کاو. ایف پی لیکي د ترکی چارواکي په ګولن تور لګولې چې نوموړي د ریاست دننه د یو بل ریاست جوړولو هڅه کوي. خو د فتح الله ګولن غورزنګ وایي له جمهوري اصلاحاتو او بین العقایدو مذاکراتو سره ژمن دي. د اناتولیا خبری اژانس تر مخه په تیرو دوو کالونو کې د فتح الله ګولن د پلویانو پر ضد د کارروایانو په ترڅ کې شاوخوا 1300 کسان نیول شوي وو چې پکې 250 پولیس افسران او 80 سرتیري هم شامل وو. د اناتولیا په حواله په دې کې شاوخوا 250 کسان د مقدمو د ځنډوالي له وجې اوس هم په جیلونو کې بندي دي.
د شمالي وزیرستان چارواکو په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو باندې ژغ کړی چې د ستنېدو په اړه دي د حکومت له لوري ورکړل سوي فارمونه ژر تر ژره ور وسپاري. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې او ورڅخه یې پوښتلي چې د کډوالو د ستنولو په اړه حکومتي اعلان وسم هغه سده کنه بدلون پکې سوې. د هغه جواب داسې و.
پلاننګ دا چې په 20 تاریخ نه به ریټرن کار شروع کړو د افغانستان نه. هغه د پاره موږ یو جرګه ورستنې میاشت کې په 24 تاریخ په 25 تاریخ راغوستو د خوست پر د افغانستان مختلف علاقو نه. او هغه ته موږ فارمونه ورکړو. او هغه فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په ماغه طریقه باندې فیل کړئ چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فیل کیږي. او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شانتي وکړئ چې کوم ترانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړئ راوستلو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي. او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره کوم لایف سټاک چې کوم دی ګډه دې وغیرہ په کوم شي نو موږ ته راځي چې څومره دي تاسو سره چې هغه د پاره موږ انتظامات وکړو. اوس پورې تقریبا موږ ته 1500 فارمونه رسید شوي دي. دا رسنۍ ډاټا چې موږ هغه شو په افغانستان کې 1500 کړي دي. اوس پورې باقایا موږ ته فارمونه رسید نشو. ته دا اوس هم ګوره مخې یو جرګه موږ راغوستو او هغه کوم ډیر واضحه طریقې سره هغه ته هدایت ورکړو چې راتلونکي درې سلو ورځو کې دنه 20 تاریخ 25 تاریخ پورې ان کیس تاسو موږ ته فارمونه یا ډاټا ډیټا پورا نکړه نو موږ به دا فرض کوو چې دا کومه ډیټا تاسو موږ ته راکړې ده هغه افغانستان کې صرف دومره کړې وي هغې دپاره به موږ د ریټرن د تیاریانې موږ غلام خان په لاره باندې او هغې به موږ رام ولو د هغې وطن کارډ به هم جوړ شي د هغې دوه نور مراد چې کوم د ریټرن سره منسلک دي هغه مراد به ورته ملاو شي او چې کوم خلک پاتې شي نو هغې دپاره به بیا دا پالیسي چې هغې به موږ واپس نه راولو د هغې به بیا ما خیال کې کېدی شي دا چې فیصله دا وشي چې هغې به موږ واپس به بېخي راولو نه د هغې سی این ای سی کارډونه او دا نو سیزن اوف کنسل شي
کې دي سي چې دا کوم خلکو فرمونه یا ندي ډکړي یا اندراج نه ډکړي سم مشکلات وی یا چې کم دې دوی ته پته نه وی لګیدل نو یو ځل بیا څومره وخت پورې دا دوی کولی شي چې کم پاتې خلک دي چې هغه غم فرمونه ډکي
یو جرګه په لور ای پی او سیټ کړي دا هغه چې تحصیلدار غلام خان او د نور ارمی ټوټ سکاوټس ولې نمائندگان موجودو چې مشال ریډیو په ساتت باندې زموږ چې کوم افغانستان کې مرګري دی روړه دی هغه ته دا پیغام ورکول غواړم دې میاشتې 25 تاریخ 26 تاریخ باندې به موږ آخري جګړه غواړو په غلام خان کې او هغه ترڅو چې به خپل فارمونه موږ ته واپس وروړي د کوم کوم قومونو د کوم کوم کورنو فارمونه موږ ته ملاو شو دا هغه ته انټری پاکستان ته وشي او چې کوم پاتې شو دا هغه انټری به دوباره نکړي کې دې شي چې هغه سی این ای سی کارډونه او دا هغه ریزیډنسي چې کوم د شناخت د پاکستاني هغه کینسل کړی شي او دا هغه نه پد راوی ریټرن بیا نه کیږي هر جرګه کې د نارت وزیرستان مشرانو یو مطالبه کړی دا چې د انټری د تیسي او د افغانستان کې کوم زموږ غرونه دی هغه د واپس راوستل شي هغه د پاره مول ډیر غټ مراحل موږ طے کړو اوس د نن تاریخ پورې موږ ته ریټرن فارمونه مکمل نشو دا ډیلی کړه دا د سرکار طرف نه اوس نه دا د عوام طرف نه دا
چې څومره هم کړی دی په افغانستان کې نو د دې لپاره چې کوم ترانسپورت ته ګاډي او دا هر سبا حکومت ورکوي پولیټیکل انتظامیه به ورکوي
چې تاسو خپل ترانسپورت موجود دی هغه دی هغه ترانسپورت د چیسز نمبر انجن نمبر د ګاډي ماډل د سیزن اوف ځان سره هغه فارمونه څنګه ته یو فارم ورکړي دي هغه فارم باندې به دا کوي چې کومه کورونا شانتي چې هغه سره خپل ترانسپورت نشته نو هغه صورت کې به موږ ته ریکوایرمنت کوي چې زموږ دا ریکوایرمنت دی موږ د پاره ریکوایرمنت ارینج کړی شي او حکومت به د پاره غلام خان باندې ترانسپورت ارینج کوي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په پاکستان کې د سوشل میډیا یا ټولنیز رسنیو کې مشهور شوی کندیل بلوچ وژل شوی د ریپورټونو وایي چې هغه خپل ورور له دې کبله وژلې داش د په خبره خلګورته پیغورونه ورکول اسرار الله مون پر ریپورت لري
اگر عوام مجھے اچھا کہنا شروع کر دے میں بہت اچھی بن جاؤں گی
دا آواز دا پاکستانی اداکار کندیل بلوچ دے چھ تیرہ شپہ وجل شوی کندیل بلوچ چې اصلی نوم یې فوزیا عظیم وو په دې ورستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پاکستان کې یې د سختدریزو غوسه راوپاروله نوموړی په یو خبری غونډه کې د پاکستان د کورو چارو وزیر نه هم غوښتي وو چې دې ته امنیت ورکړي د دې په خبره دړکې ورته ورکړل کیږي او ژوند یې په خطر کې دی
ما په یو خط کې د پاکستان له کورنۍ چارو وزیر شاودری نصر علي خان غوښتي چې ما ته تحفظ راکړي ما هغه ته خواست کړی چې ما ته سکیورټي راکړي ما ته تحفظ راکړي زما ژوند ته خطر دی
که څه هم کندیل بلوچ له 2014 کال راهیسې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره وه خو دې وروستیو کې د پاکستان د روی تلال کمیټې د یو ملا سره اهم په ویډیو کې راغلې وه په دې ویډیوګانو کې مفتی قوي او کندیل بلوچ لیدل کیږي کندیل بلوچ وروسته یوې خبری غونډې ته وویل چې د مفتی قوي ویډیو له خپرولو یې مقصد دا و چې خلکو ته وښایي چې هغه مفتیان چې د دې په شان میرمنو خلاف فتوی ورکوي اصلا غواړي د خسته جینکو سره وخت تیر کړي کندیل بلوچ په جړا شوه او وی ویل چې اسلام د داسې مولیانو له وجې بدنام دی ولې ځینې خلک د دې ژوند اخیستل غواړي
زه د ټولو عالمانو قدر کوم ځکه چې هغو اسلام ژوندی ساتلی هغوی د اسلام تبلیغ کوي هغوی ټولې نړۍ ته د اسلام پیغام ورکوي نو زه دې عالمانو ته بد نه وایم په اصل کې دا د مولوي قوي په شان مولویان دي چې اسلام بدناموي
جو کہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں
بلخوا مفتی کوي دغه تورونه رد کړل او ویل چې هغه غوښتل کندیل ورسره د ښځو په استازیتوب د اختر لپاره سپوږمۍ وګوري. کندیل په دې وروستیو کې د آرین خان په نامه یو نسبتا کم پیژندل شوي سندرغاړي سره د بندیز په نامه د موسیقۍ په یو ویډیو کې راڅرګنده شوه. تر هغې وروسته یو سړی مخته راغې. هغه وویل د کندیل بلوچ پخوانی میړه او د هغې د زوی پلار دی. کندیل بلوچ دا خبره تایید کړه او وی ویل چې له دغه کس څخه یې ځکه طلاق واخیست چې هغه به وهله او ټکوله. نوموړي ویلي وو چې اوس غواړي د خپل زوی لپاره ژوند وکړي.
اسرار العالم موندو په پېښور کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالانو د کندیل بلوچ د وژل کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. د دې احتجاج له یو ګډونوالې سنا اعجاز سره اسرار العالم مومند مرکه کړې ده.
نو زه ملک اوسېږو چې مونږ د خلکو چې کله فلم ایکټران شي یا د ګندي په شان پرې خلک هم شي چې په سوشل میډیا باندې خپل د زړه خبرې شریکوي خلکو سره یا خپل د ذات حوالې سره، نو هغه مونږ ته بد ښکاري. هغه مونږ ته قام، ملت، کلتور او مذهب دپاره خطره یا ترخه ښکاري. خو هغه خلک خلاف مونږ بالکل آواز نه اوچتو چې کم خلک غری خورې، کم دماکی کوي، کم خلک وجنی. نو په دې وجه باندې مونږ دا پروټیسټ کړی دی چې یو خو په مرګ کې د غیرت په نوم په مرګ کې اړو غیرت شته نه. غیرت د ښځې سره تړل غلط خبره ده. بل د انسان ذاتی ژوند او ذاتی پهلوونو لپاره هیڅ چاته هم دا اجازت نشته چې هغه یو انسان صرف د دې لپاره ووجني چې هغه د هغې د کلتور دغه خلاف یا د کوډ آف لایف یا کوډ آف ایتکس چې کوم دي د هغې خلاف ځي یا خلاف ورزي کوي. ځکه مونږ نن دلته پروټیسټ کوي سره. زه خوشحاله په دې یم چې دلته ما سره نن په ګڼ شمېر تعداد کې سړی هم ناست دي. او زه خفه په دې یم چې ما وختي ټول نیوز دلته په خبر کې چې څومره نیوز ادارې دي، څومره مرګري زه پېژنم، ټولو ته ما چې کله میسج ورکول نو هغې کې د یوې زنانا میسج ما ته راغو چې هغې دا وایي چې زه د کندیل په شانتې ښځې کې بالکل نه یم انټرسټډ، او د هغې دپاره پروګرام یا پیکیج کولو کې نه یم انټرسټډ. زه دا سوچ کوم چې که زه نن د ماډل دپاره یا د سوشل میډیا سټار دپاره نه راپاسم، سبا د جرنلسټ دپاره هم نشم راپاسېږي، سبا زما دپاره هم څوک نشي راپاسېږي، سبا سماجي کارکون دپاره هم نشي راپاسېږي.
څه ګورئ تاسو دا مال چې تاسو کوم دغه احتجاج کوئ، تاسو ته ستاسو نورو ملګرو ته کې نو ستاسو ژوند ته خو څه خطر نشته؟
دمکې ورکول او دغه ورکول دا خو مونږ زمونږ په ژوند کې زمونږ په شانتي خلک چې د هغې دپاره ډېر عام خبره ده. که زه نن چاره د یری نه دا چاره دمکه نه زه شاته کېږم، نه زه به سبا زما خپل بچو له زه دې ماشه کې څنګه جوړ کوم. زه خو نه غواړم مصراره چې زما بچی دې ولاړ شي او د دې ملک نه بهر دې ژوند کې د دې وطن سار وځي. او که زه په دې وطن کې خپل بچو له ژوند غواړم او زه خپل روان ټول له ژوند غواړم، نو بیا به زه د دې د خېګړې لپاره د دې کې چې کوم بنیاد پرستی ده د هغې د خلاف آواز کول ضروري ګڼم. او خو زه یوازې نه اوچتوم، نه زه خبر نه یم چې نن مال دمکی را کړی کېږي، خو سبا زما بچی کلوېږي نو هغې خو په یوه خبره هم وجني.
نو اوس تاسو څه ګورئ دغه احتجاج به ستاسو تر کوم وخته پورې روان وي او د حکومت نه هم ستاسو سګیلې سم مطالبه شته که څنګه؟
بالکل، د حکومت نه هم مطالبه دي چې په داسې ځکه چې هغې د حکومت نه د سکیورټي مطالبه کړې وه او هغې ویلي خو د هغې ته هېڅ قسمه سکیورټي نه وه ورکړې شوې. بل چې کوم دی که نه دی کې ریاست هم انوالو دی، ځکه چې مونږ خو وایو چې دا اسلام په نوم باندې وطن دی راغلی، خو مونږ په دې کې بیا یو قسم نه بنیاد پرستی خورو د خپل د سټیټ میډیا په ذریعه باندې، د سټیټ چې کوم پالیسۍ دي د هغې په ذریعه باندې. نو باغې کې بیا داسې قسمه خلک چې کومه لږ خپل د زړه او خپل د رای اظهار کولاو کول غواړي د هغې ژوند ته خطره شي.
د پاکستان اداکاری کندیل بلوچ د وژنې پر ضد په پېښور کې احتجاج شوی. د دې احتجاج یوې ښځینه ګډونوالې سنا اعجاز موږ د اسرار العالم مومند پوښتنو ته ځوابونه ویل.
د ځوانانو غږ
کالج چرته لاړه. په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف مونږ تر پاسې دل پکاره،
مونږ د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې
له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په دو بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجه په تکراري بڼه په مشال راډیو او ویبپاڼې اورېدلی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې برخه کې ځینې مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، همدغسې اونیز پروګرام تړون هم تاسو ته وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت د خبرونو لنډیز اورو. فرخنده اسد راسره په سټوډیو کې ده او په پښتونخوا کې د مازیګر څلور نیمې بجې سوې دي. راځئ چې لاغې څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز واورو.
په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته وزیر اعظم بینالی یلدریم نن ویلي د تېرې شپې د نښتو وروسته په دغه هیواد کې یو سل یو شپېته کسان وژل شوي دي او د 1200 زیات ژوبل دي. هغه وایي د 2200 زیات هغه پوځیان یې هم نیولي دي چې د مارشل لا دغه منصوبه جوړه کړې وه. د پوځ نگران مشر بیا وایي یو سل څلور هغه باغي عسکر یې وژلي دي چې د مارشل لا د منصوبې مرسته یې کوله. بلخوا ولسمشر رجب طیب اردوان ویلي حکومت ړنګونکو ته به سخت سزا ورکوي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکړل شوي فارمونه جمع نه کړل نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت به نه ورکوي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستاني اداکاره او ماډل کندیل بروچ تېره شپه وژل شوې ده. پاکستاني مطبوعات وایي هغه په ملتان کې خپل ورور وژلی ده. د ملتان پولیس چارواکي وایي د پیښې پلټنې لا هم روانې دي. د اورګزو پریس کلب جنرال سیکرټري او خبریال خان زمان د هنګو خار نه بېدرکه شوې. دا خبره د اورګزو پریس کلب مشر او خبریال صالح الدین نن مشال ریډیو ته کړې. وایي هغه د پریس کلب نه کور ته روان و چې لا درکه شوی دی. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ستنېدو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. دغه غونډه به د راروانې نهې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د راډیوي خپرونو د بیا پیل خبر تایید کړې. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار ولس ته پرون ډاډ ورکړې چې ډېر ژر به په سیمه کې د داعش خلاف پراخه پوځي عملیات پیل شي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې نن د ټولنیزو رسنیو له لارې د فرانس د نیس ښار د حملې ذمواري منلې ده. بلخوا په فرانس کې له نن نه د نیس ښار د حملې وروسته درې ورځې سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخېجول او څلور اتیا کسان یې وژل. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله په سختو ټکو غندلې او وایي امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوله. اوس زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله لوستي دي.
دنیا ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د غړو تعیناتۍ لپاره وفاقي حکومت ته د 28 جولای پورې مهلت ورکړی دی او چیف جسټس ویلي دي چې د الیکشن کمیشن غیر فعاله کېدو له وجې ټول نظام متاثره کیږي. ورسپاڼه لیکي چې چیف جسټس لخوا الیکشن کمیشن غړو تقرری لپاره وخت مقررول نه ظاهریږي چې نوموړی دا خواهش لري چې دا کار د آئین مطابق او د مقرر کړی شوي مودې دننه وکړی شي. ورسپاڼه لیکي چې په آئینی توګه موده ختمېدو وروسته 45 ورځو کې د الیکشن کمیشن د غړو ټاکنه کول وی او حکومت او اپوزیشن ګوندونه په ګډه سره ممبران ټاکي. ورسپاڼه لیکي چې د ایوی میاشتې نه زیاته موده تیرېدو باوجود حکومت د الیکشن کمیشن غړي اونه ټاکل، حتی چې دې لړکې څه د سلا مشورې او نورو ضروري تیاریانو په حق لا څه واضحه خبر یا راپور هم مخې ته نه دی راغلی. حکومت او اپوزیشن په شمول ټولو ته دا معلومه وه چې په 12 جون د الیکشن کمیشن د غړو د عهدې موده ختمیږي. نو حکومت او اپوزیشن لپاره وو چې د 12 جون نه وړاندې د نوي کسانو ټاکنې لپاره تیاریانی شروع کړې وې. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې راتلونکو ټول ټاکنو ته د 2 کالو نه کم وخت پاتې دی، خو تر اوسه څه واضح نمونه مخې ته نه دی راغلي. حکومت لخوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی نو هغه د حکمرانانو نږدې ملګري او خپل خپلوان دي. حکومت او ملک داسې نه چلیږي او نه داسې جمهوریت مضبوطیږي. د داسې کسانو د ټاکنو له وجې همیشه انتخابات مشکوک حقوق وي نو حکومت دې د تیرو وختونو نه څه زده کړه وکړي او زر تر زره دې غیر جانبداره کسان وټاکي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په فرانس کې د قومي ورځ په موقع په جشن مانځونکو خلکو یو تن ټرک ور وخیژو چې له وجې څلور اتیا کسان مړه او یو شمېر جوبل شول. ورځپاڼه لیکي چې په فرانس کې دا د ترهګرۍ لومړۍ پیښه نه ده، د دې نه مخکې هم یو شمېر پیښې رامخې ته شوې دي او چې کله هم په فرانس کې د ترهګرۍ پیښه وشي نو اثر یې په ټوله اروپا پریوزي او د سیمې ټول ملکونه خپل سکیورټي سخته کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې تر څو د ترهګرۍ اسباب ختم نه کړی شي نو په نړۍ کې امن نشي قائمې دی او اروپایي ملکونو له هم پکار دي چې په خپلو پالیسو نظرثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټیډ پریس خبری اژانس لیکي چې د امریکا لخوا ګرځول سوی ترهګر حافظ سعید په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي او د هند لاندې کشمیر پاړه پر حکومت د فشار راوړلو لپاره د مظاهرو پلان لري. بلخوا دی نیشنل انټرست مجله لیکي د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې تر خپلې ولسمشرۍ مودې پورې د 1400 سرتیرو پاتې کولو فیصله کړې ده. د دواړو لیکنو غټه کې ګلایاز وړاندې کوي.
اسوسییټیډ خبرې جانس لیکي امریکې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید یو ترهګر ګرځولی وو او د نیولو پر سر یې $10 ملیون انعام ایښودی وو. هند ته حافظ سعید د ترهګرۍ په بریدونو کې مطلوب دی خو نوموړی په آزادانه توګه په پاکستان کې ګرځي او په خپلو ویناګانو کې په امریکا او هند انتقادونه کوي. خبر ایجنسی لیکي واشنگتن ویلي دي چې په دې هرڅ کې مداخلت نه کوي خو د امریکا د بارنو چارو وزارت یوي ویان د تیر زیارت په ورځ د حافظ سعید او د نورو هغه خبره رد کړي چې ګینی امریکای د کشمیر له مسلې نه ځان لري ساتلې چې له وجې د روانو عملیاتو جزوی ذمہوار دي. دوی ویل چې امریکا له پاکستان او هند سره په کشمیر کې د تشدد پیښو په اړه خبرې تری کړي دي. اے پی خبر ایجنسی لیکي حافظ سعید ویلي دي چې په ټول ملک کې به مظاهره کوي چې پر حکومت فشار راوړي چې د لسیزو راهیسې د کشمیر شخړې حل کولو لپاره امریکا قانع کړي او کچري امریکا انکار کوي نو ورسره دي اړیکې پرې کړي. هند او پاکستان چې دواړه اټمي وسلې لري د کشمیر پر سر درې جنگونه کړي دي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بس په څومره شمیر کې سرتیری پاتې کړي. ولسمشر ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي کال پورې د خپلې مودې پورې تقریبا 1400 فوجیان پر ځای وساتي. نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي سرتیرو پاتې کېدو سره به د افغان ځواکونو مرسته او صلاحیتونه نور پیاوړي شي. مجله د ولسمشر باراک اوباما په حواله زیاتوي چې د دې پریکړې مقصد طالبانو او نورو هغو ته پیغام ورکول دي چې د افغانستان د پرمختګ پر ضد دي. نوموړي ویل چې د جګړې ختمولو یوازنۍ لاره سیاسي حل دی. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې دوی په روزنه زیاته توجه ورکوي ځکه یې تر 90% پورې خپل ځواکونه له هغه هیواده راوست دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د فرانس چارواکي وایي هغه سړی چې د دې هیواد په نیس ښار کې پر خلکو خونړۍ حمله کړې وه 1.5 کلن وو او په خټه تیونسی و. په تیونس کې خلک د جمعې په نیس کې خلک د جمعې په شپه د فرانس د انقلاب د کلیزي د لمانځلو لپاره سره راغونډ شوي وو چې دې کسر باندې لاره وخېژوله. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د پاریس سرنوال فرانسوس مولین چې په نیس کې د حمله په اړه د څېړنو مسؤل دی پرون وویل چې په دې پیښه کې د تروریستي ډلو د لاس درلودو څرګندې نښې لیدل کېږي او د حمله کوونکي د نورو ممکنو ملګرو په اړه هم څېړنې پیل شوې دي. زموږ څېړنې به اول پر دې غور کوي چې حمله کوونکي ته د حملې شرایط څنګه برابر شوي او د حملې لپاره وسلې او لارۍ موټر یې له کومه کړی وو. په څېړنو کې به دا هم وپتیل شي چې که هغه نور ملګري هم ولري او یا حمله یوازې شوې ده. حمله کوونکی محمد سلمان الحویج بوهلال نومیږي چې د تونس په سوسه ښار کې زیږیدلی او بیا په فرانسه کې میشت شوی دی. هغه د جمعې په شپه په نیس کې پر هغو خلکو چې د فرانسې د اقتصادي انقلاب باستیل ورځ یې لمانځله لاری موټر وروست او بیا یې ټسې پیل کړې. د پاریس سرنوال د حمله کوونکي په اړه وویل
د محمد سلمان الحویچ بوحلال په اړه په سیمه ایزه او ملي کچه د استخباراتو ادارو هیڅ معلومات نه درلودل. هغه هیڅکله له افراطي ډلو سره په ارتباط یا د سختري جوپلس کې نه و راغلی. دا په تیرو 19 میاشتو کې په فرانسه کې دریمه ستره خونړۍ حمله ده. د پاریس د ښاروال په وینا په وژل شویو کسانو کې 10 ماشومان شامل دي. د 202 زخمیانو له ډلې لږ تر لږه 25 تنه د مرګ او ژوند ترمنځ دي او 25 تنه په روغتون کې په مصنوعي تنفس ساتل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په ټلویزیوني وینا کې پرون دا حمله وحشیانه وبلله او خپل ولس ته یې ډاډ ورکړ چې هیواد به یې تر بل هر وخت زیات پیاوړی پاتې شي. فرانسوا اولاند وویل هیڅ کار له تروریزم سره زموږ مبارزه نشي کمزوري کولای او نه یې منع کولای شي. ولسمشر اولاند پرون د خپلې کابینې په بیړنۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په دې هیواد کې به بیړنۍ حالت درې میاشتې تمدید شي. د فرانسې حکومت په دې هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. په نیس ښار کې په حمله کې بهرنیان هم وژل شوي دي. ولسمشر باراک اوباما امر کړی چې د فرانسې له خلکو سره د خواخوږۍ څرګندولو او د پیښې د قربانیانو د درناوي لپاره به د امریکا بیرغ نیم ځوړند وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم وخت رسیدلی د مشال ریډیو اونیز پروګرام تړون ته د دې خبرونې اورېدو ته مرابولم. د مشال رادیو د اونیزې خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د جنوبی وزیرستان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د جنوبی وزیرستان جغرافیا او هلته میشت لوی قبیلې درو پیژنو. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه واورې. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د جنوبی وزیرستان د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات درکړو. د خبرونې پایل د جنوبی وزیرستان له جغرافیا د دې سیمې له مرکز او نور وړو شارګوټو او هلته میشتو لویو قبیلو کو. د جنوبی وزیرستان یو ځایي قبایلي مشر سردار جمال الدین په دې اړه وایي
جنوبی وزیرستان یو ډېر غټه علاقه ده. په ټولو ایجنسیو کې ما په خاص سره ستر ایجنسی دغه ده. دې په شمال کې په شمالي وزیرستان دی. په جنوب کې تقریبا بلوچستان سره لګېږي او په مغرب کې شوال سیمه ده. شوال سیمه مخکې د وزیرو ده او بیا مخکې غټه رسېدلې ده افغانستان ته. افغانستان سره لګېدلې ده او په مشرق کې اف آر ټانک ورته وي. د ټانک پاکستان اف آر ټانک سره لګېږي.
له سردار جمال الدین څخه مې وپوښتل چې د جنوبی وزیرستان مرکز او نور واړه شارګوټي څه نومیږي. نو هغه وویل
مرکزی شار خو دلته غوټه کې خو یو دی وانه ورته وي وانه د کوم د وزیرو په علاقه کې دی. خو دغه سراسره یو بل هم لدا ورته وي لدا دا په مسعود ایریا کې ده. خو اصل کې چې کوم مرکزی شهر دی هغه هغه دی وانه دی چې هلته پولیټیکل ایجنټ په اوړي کې هلته وي لدا څنګه راځي لدا کې پیوي نور وړه شرګوټي لدا په تقریبا د جنوبی وزیرستان په درې غټو سب ډیویژنو کې تقسیم شوی ده. یو وانه سب ډیویژن دی, یو لدا سب ډیویژن دی, یو سروکای سب ډیویژن. سروکای کې اے پی او ناشته اسسټنټ پولیټیکل افیسر دا کنټرول کوي. دا نور ورسره وړه وړه شهرونه بیا تحصیلونه دي دغه لکه مکین شو, تلرای شو, سراروغا شو, تیارزا شو, وانه شو. ونه مخکې توی خوله دی پاس ډېر مل دی چې کوم اوس افغانستان ته لاړ او ورسره مغا دی, تنایی ده, سپین دی.
سردار جمال الدین په جنوبی وزیرستان کې د میشتو لویو قبیلو په اړه داسې راته وویل
په جنوبی وزیرستان کې اول خو په دوی درې غټې غټې قبیلې دي. یو پکې ده پیوندا سلیمان خیل دون تړلي دي, یو وزیر دی او یو مسعود دی. بیا زما د مسعود خبره درته وکم. مسعود بیا په درې غټو غټو قبیلو کې تقسیم شوي دي. په دې کې شمن خیل, منځای او بللزای دا درې غټې غټې دي پکې قبیلې دي. پکې او وزیرو کې خپل امازای دی هغه بیا په نورو ډېرو وړو وړو قبیلو کې ډېر نشته. دغسې ناران چې کوم دی سلمان خیل لغه دې دمتانی دې دا په مختلفو کې سکشن شوی دی لکه دا بلد کوم دا درې غار غړ کومه دی پکې.
سردار جمال الدین وای دا یو شمیر نور پښتنو سیمو برعکس په جنوبی وزیرستان کې د نور مذهبونو خلک ژوند نه کوي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د جنوبی وزیرستان د ولس پر ژوند ژواک خبرې کوو. په دې اړه د یادې سیمې له سیاسي او ټولنیز فعال علي وزیر سره وغږیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې کومې موقع په خوشحالۍ لمانځي او انداز یې څه دی. نو هغه وویل
په جنوبی وزیرستان کې دا وی چې غټ خوشحالۍ چې دی خود واخترونه دي. واده په حواله سره چې مقصد ودونه وو اوس ودا څنګه موجوده وخت کې ډېر په ساده انداز باندې ودونه لمنځل کیږي. مقصد خو به داسې وو چې مقصد به په ودونه کې ډالونه وو د زنانه وو په کور کې دننه وو د مردانه وو به بهر ته ډولونه وو داسې وو کنه چې یو دوه درې شپې به دغه ډولونه جاري وو د ماشومانو په پیدایش باندې به ډزونه کېدل او نقشې به یې ویشتلې که نه موږ ورته وایي چې لاسې پرې ونیوله پښتو په غټه پښتو کښې ورته وایي چې کوژده یې وسوله په کوژدۍ به ګوشې خوشحالي وه د ورا به ګوشې خوشحالي وه.
علي وزیر وای د ترهګرۍ تیرې سوي او روانې څپې د نورو سیمو غوندې جنوبي وزیرستان هم په پراخه توګه ځپلی دی. دوی وایي هلته د ټولنې هر اړخ اغېزمن سوی دی. نوموړي یې یوه بېلګه داسې وړاندې کړه.
مکتبه ورا ورغلله شپه به یې هلته کوله کوله شپه به یې پاتړونه تېره کړله مېوې به یې تېره کړه سهار به چې را تلل نو اناو یې به دومره نه ورکوله چې تر څو به یې هغه نقشه نه وویشتلې چې نقشه به یې وویشتله بیا به یې ناوې ورکوله. نو اوس هغه خبرې نشته. اوس داسې و چې دوه زنانه دوه سړي هلته ورشي سهار ورشي بس ډوډۍ د ورځې وخوري بس په یو دوه ګاډي وي په هغه کښې ناوې را وړي.
علي وزیر وایي ترهګرۍ یوازې د خوشحالیو نه بلکې د غم پر وخت د غمرازۍ انداز او طریقې هم متاثرې کړې دي.
مخته به په نور ټیم کښې به چې په یو کلي کښې هسې په خپل مرګ باندې یو کس مړ شو تقریبا درې څلور میاشتې تر کاله پورې به هغه کلی ډېر غمجن وه کوشش به یې کوه چې داسې حرکت د موږ زړه نه وشي چې دا کور یې محسوس شي چې د چا مردک شوی دی خو چونکې بیا داسې وشي چې بیا به په ټوپک چې کله مړ شه بیا د ټوپک مرګ به داسې و چې هغه به ډېر تریخ وه ډېر غمجن به و هغه به یې لا ډېر قدر کوه. خو دا موجوده وخت کښې اوس موږ داسې ګورو که نه چې مرګونه دومره زیات شول چې خلک اوس په مرګونو په مجلس باندې هم خفه کېږي هم ستړېږي. نو هغه خبرې اوس په ډېرې تېزي سره ختم شولې اصلا به مرګ احساس نه وه که نه تر ټولو نه غټه خبره دا ده
نوموړی په جنوبي وزیرستان کې د بدامنیو له کبله د رامنځته سوي بې باورۍ په اړه داسې وایي.
موږ یو ملګری یم دی هغه وایي چې مخته شیطان چې ځوان وو نو وی ویله چې بدي دښمنانو به یې په قومونه کښې پیدا کولې لکه د کومو په منځ کښې بیاجل وایي چې اوس شیطان څه دی دا بوډا شو اوس دلغري په بره غاړه ناست دی په کور کښې سره جنګولي دي.
علي وزیر وایي په کار ده چې د جنوبي وزیرستان او ټولې ځپل سوي پښتنې سیمې خلک پر خپل اوسني حالت او راتلونکي فکر وکړي.
موږ یو داسې ریاست کښې ژوند تېروو چې هغه ریاست کاروبار یې دی زموږ په سر یې دی که دښمني یې ده دښمني د چا سره کوي د موږ موږ ورمخته کوي او که د ګاونډیانو سره څومره څه کړي دي دا یې د موږ په ذریعه باندې کړي دي چې هر کوم ګاونډی یې دی ریاست داسې وي هلک مور او پلار. نو اوس موږ د دغه ریاست هغه بچیان یې جوړ کړي یو چې بلا ته یې پښتون ور خلاص کړی دی دی راته ولاړ دی هغه چې هغه بلا چې موږ خوري د ده پکې شګره ده د ده پکې فایده ده د ده پکې کاروبار دی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د جنوبي وزیرستان د میرمنو ژوند او تعلیمي حالت ته کتنه کوو. په دې اړه مې د تکړه قبایلي خویندو نومي سازمان غړی او د یادې سیمې د میرمنو لپاره له کارکوونکي نازش بیګم سره مرکه وکړه. له نموړې میو پښتل چې کبشری او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونه په پام کې ونیول سي نو دا په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نازش بیگم وویل هلته خلک د پردې په نوم میرمنې په کور کې بندې ساتي.
پردا داسې شی دی چې هغه کور سړی چې وي چې هغه مینې سره نو دی کور نه وتای شي چې هغه نه شي دی کور نه شي وتای هغه کې تعلیم خرڅلای شي په هغې کې صحت خرڅلای شي که دی بیمورې شي چې کور کې سړی نه وي سره نو دی نه شي دی ونه څومره تکلیف کېږي که ډېر وي که هغه حامله وي مطلب په هیټ باندې وي نو چې سړی نه وي دی کور نه هغه په کور کې بیا هغه ماشین پیدا کېږي.
نازش بیگم وویل نور یې میرمنې په کور کې کښېنولې وي خو چې په اوړي کې د کارونو وخت راسي نو پټیو ته بیایي.
بل دا خبره چې هلته کښې پټی کښې کار کوي او نور پردې لحاظ کښې ډېر وسې راغسې خو پټی ته یې لږي هلته کښې چې پټی ته راشي هلته کښې هلته ټول خبرې غنم شول داسې باندې هغه پردي لوینه شول بیا اوبه شول هغه کوي بیا چې دي دا مولینه چې دي هغه په مطلب
له نوموړې مې وپوښتل چې آیا د ښاري او کلیوالو سیمو فرق سته او که نه. نو هغې وویل چې تر ډېره حده په دواړو سیمو کې له میرمنو سره سم چلند نه کېږي.
خاوند دا خپله ښځه وایي چې دا چار مطلب ته کور کښې چار بلې نډو کړې ته مومو پلړ حزمات چلې نډه کړه یا ته بار چې ته ووتلې ته دا خبره ویلې ور نه کړله غونډه دا خبره ده او ته چې دود شو چې دا هغه بالکل عام یو داسې خبره چلې کا
نازش بیگم وای پښتانه که په خپله ټولنه کې مثبت بدلون او پرمختګ غواړي نو باید په خپلو لوڼو او خویندو تعلیم وکړي.
خدای دې پاره د جنانا چې څومره دي هغې خیال ساتي هغې هر څه خیال ساتي هغې کپړې شي هغې تعلیم شو که یو جنانا تعلیم وکړي هغې نه نسلي نه پیدا کېږي نوره نسلي نه پیدا کېږي که چېرته یو جنانا انپړه پوتې شي هغې نه کوم نسلي نه پوتې شي نو هغه خپل ماشین ته څه تربیت کېږي هېڅ نه هېڅ تربیت نه شي ورکولی کم از کم دومره سبق وایي چې هغه خپل ماشوم ته هغه دومره تربیت ورکوي چې هغه نه یو ښه انسان وي ځکه چې یوه مور چې کمی مسته وي نو هغې نه کوم بچی پیدا کېږي نو هغه تله اخلاقمند او هغه تله نسته او کامیاب زندگی والا انسان پیدا کېږي.
د دې سیمې ګټه وټه
ډاکټر سید عالم مسعود هغه پښتون لیکوال دی چې د سیاست تر څنګ یې د پښتون وطن پر وسایلو هم ژور نظر ساتلی دی. له نوموړو مې د جنوبي وزیرستان د قدرتي زیرمو په اړه وپوښتل. هغه وایي
چې کله جنوبي وزیرستان ته ورځي نو د جنډولې نه چې شروع شي نو په دې کښې ګس وخي طرف ته چې څومره غرونه دي په دې کښې په ځینو ځایونو کښې د چې کوم نن سبا چاینه ته ځي د کرومایټ دغه خو ډېر زیات دي بیا اوسپنه تقریبا په اکثرو کښې ده بیا د سرو زرو چې کوم دي دا ځینې غرونه ښیي چې د هغې صحیح معلومات خو ممکن فلال نه دي خو دا د شوال د غرونو سره نږدې دي چېرته په دې کښې بیا د زینک کوبالټ دغه هم بالکل خواره دي په دې علاقو کښې په دې کښې څېړنې هم دي شوي خو د وزیرستان په حواله سره د دې چې کوم ونې دي یعنې چې کوم شول مونږ ورته وایو یا زیتون ورته وایو یا خوون ورته وایو دغه هم د وزیرستان او دا نامه د کوم علاقې چې مونږ وویلې چې د شروع کښې تاسو د هریپور نه او زه ټوله فاټا باجوړ او وزیرستان او بیا ژوب دا د زیتون دپاره بهترین دي دوی د چای د د ونې د کرنه دپاره بهترین دي یعنې که دا ځین نل شي د پخواني شوانه پخواني زیتون نو دا به د زیتونو د تیل چې کوم نن سبا د ټولو نه ګرانترین شی دی او تاسو په یورپ کښې کتلي دي چې هلته اوس خوراک هم په نورو غوړو کښې نه پخېږي نو دا مونږ په دې کښې په اربهاو روپو د میاشتو یا د کالونو دا ګټه کولی شو.
ډاکټر سید عالم مسعود وایي جنوبي وزیرستان د لوړې کچې چلغوزي هم پیدا کوي.
چلغوزي خو په چې کوم د مونږ چې د شمالي وزیرستان اړخ دی دې طرف ته زیات دي بیا د شمالي وزیرستان اړخ ته چې کوم د جنوبي وزیرستان برخه ده
چې کوم ته موږ شکتوی شعرونه دا وایي په دې کې د چلغوزي نه صرف دا چې زیات دي بلکې دغه په چلغوزي کې هم د ټول نه ښه بهترین چلغوزي د وزیرستان دی.
نوموړي د دې سیمې د زراعتي پیداوار په اړه داسې وویل:
د وزیرستان زراعت موږ په دوه حصو کې تقسیمولی شو. یو چې کوم د شوال نه مکین ته چې کوم خوړ راغلی دی او دا د مخکې ګنډوله کوي چې هلته د مکین سره دته دوه توی وایي د دې د اوبه ډېرې ګڼې دي. د دې په غاړه خو شولې ده وریځې چې ورته وایو غنم ګنه د هر څه کېږي او په دې اوبو کې مهم د ملایي په دې غریزي علاقو کې چې کومې ځمکې دي د دې سبزي یعنی ټماټر یا ساګونه یا مولې یا ګازرې یا تورې کدوان دا نه صرف دا چې زیاتې پیدا کړي بلکې دا انتهایي خوندور دي.
ډاکټر سید عالم مسعود د بیلابیلو لاملونو له کبله له جنوبي وزیرستان د وتلو خلکو په اړه داسې راته وویل:
مسافر د دې په پاکستان کې په هر ښار کې دی خو د پاکستان نه علاوه که په دې کې اکثریت تللی وي نو هغه مشرق وسطا ته تللی وي چې پاکې دبي چې پاکې ساده خلک دبي ورته وایي خو دبي شارجه رسول خیمه عالم بیا په سعودي عرب کې دي په قطر کې دي دې طرف ته تللی وي ډېر کم داسې دي چې هغه به ولایت یا یورپ ته تللی وي.
نومیالی د دغه سیمه
د جنوبي وزیرستان پر تاریخي سیاسي او ادبي شخصیتو مې له ډاکټر موهيب وزیر سره مرکه وکړه. نوموړي وویل چې جنوبي وزیرستان د تاریخ په اوږدو کې د مشهورو سیاسي شخصیتونو کور پاتې شوی دی.
یو بالکل ملاو خود د سیاسی مبارزه موږ دومره پورې کولای شو شمارلای شو روحان تربیت یې کړای نه دې سړي او باقاعده هغوی ته یو سیاسي شعور په ورکولو کې کوشش کړی دی. هغه استاد پاتې شوی دی او په دنه په دویم نوم چې کوم دی هغه د پیر روحان راځي. په خپله پیر روحان موږ د فقیری پی چې کومه مبارزه وه ګو چې د فقیری پی تعلق د شمالي وزیرستان سره و خو د جنوبي وزیرستان کسان لکه خاص کر دین محمد دین فقیر غازی دین محمد فقیر نوم چې کوم دی هغه اور سره ډېر په دغه کې راځي. مخه تا دین فقیر چې کوم هغه ور سره باقاعده چې د فقیر ای پی کوم اخبار به چلولو هغې کې ور سره د خپله ونډه لرلې ده.
نوموړي د جنوبي وزیرستان د پخوانیو ادبي شخصیتونو یادونه داسې وکړه:
د ادب په میدان کې لکه څرنګه چې موږ د پیر روشان ذکر وکړو نو پیر روشان د جنوبي وزیرستان هغه ځلند ستوری دی چې د پښتو لومبنی صاحب کتاب و چې هغه لکه بغیر د دغه نه اختلاف نه موږ ته پته ده چې د خیر البیان په نوم لومبنی نثري کتاب لیکلی دی او بیا په هغې کې دې باقاعده د پښتو د حروف عجی د ایجاد کولو هغه بانی هم دی د پښتو چې سره چې کم نن پنځه خپل چې کم پنځه توري دي دا هم د پیر روحان ورکړه ده. ور سره د مرزا خان انصاری چې د پیر روحان وسی دی صاحب دیوان شاعر دی. دین فقیر چې ما یې مخکې ذکر وکړو د هغې یوه لور وه سنترا خور په نوم باندې مشهوره وه د هغې شاعري هم او حسین نصری لیکونه هم د صدیق الله رښتین په ادبي لیکونو نومې کتاب کې مخې ته راغلي دي. عارف مسعود ډېر علمي شخصیت دی په فلسفه کې د علیګړ نه ایم اے کړی ده او بیا د وزیرستان تاریخونه هم لیکلي دي. ډېر په ځای نثار وزیر نوم باید چې په سیاسي ډګر کې هم بیان شي د عوامي نسل پارټۍ سره یا د نورو قومي تحریکونو سره یې تعلق پاتې شوی دی او په شاعرۍ کې د مزل په نوم ډېره ښه شاعري مخې ته راغلې ده د پښتونستان د تاریخ سره وابسته شاعري یې کړې ده.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د جنوبي وزیرستان په اړه معلومات اوریدل. له دې سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ. خود مشال رادیو اوریدل مو هیر نسئ.